Radio.
احمد شبریم د ازادي راډیو په سهارنی خبري مجله کې ستاسو قربا السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن وای د افغانستان د پخوانی حکومت له ګډونه پرته له طالبانو سره خبرې تیر وتنه و. شاغلی بولټن دا خبره د سیشن بی پروس امریکا شخت په مرکه کې وکړه. د بولټن په وینا طالبانو د دوی ترون د لاستیک ورسته او هم په تیرو دوه کلونو کې د دې ترون پر لپسې سره غړونې کړې دي. بولټن ټینګار کړی چې طالبان هیڅ بدل شوی نه دي، بلکې ممکن تر پخوا هم سخت دریزه شوی وي. د طالبانو د حکومت عدلی وزارت پرون په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړ. د طالبانو د حکومت د عدلی سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ګوندونه شرعي اساس نه لري او فعالیت یې ګټه نه لري. شرعی وویل تجربې ثابته کړې ده چې د افغانستان رواني بدمرغۍ د سیاسي ګوندونو له کبله دي. طالبانو دا بندیز په داسې حال کې اعلان کړ چې تر اوسه پورې اساسي قانون نه لري او د حکومت د مشروعیت د مراجعو په اړه هیڅ راز وضاحت نه ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپایي اتحادیې په مالی مرسته په کندهار کې د معتادینو د درملنې مرکز سل بسترو ته پراخ کړ. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازي پلاوی پرون وویل چې دا مرکز اوس په شو وسایلو سنبال شوی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازی ډاکټر لو دا پنګوي په کندهار کې په نشو د روټو کسانو د درملنې مرکز پراختیا او بیا رغونه د سیانګالو خلکو له درملنې سره مرسته کوي او په عین حال کې له افغانانو سره د دوی د پرلپسې ژمنو پخلی کوي. په کاپیسا ولایت کې طالب چارواکي وایي 132 تنه د مخدر موادو په پیر او پلور او قاچاق کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د دغه ولایت امنیه قمندانې وایي چې پرونې 20 کیلو مخدر مواد له کشف او ضبطولو وروسته سوځولې او 132 تنه په دې تړاو نیولې او عدلي ارګانونو ته سپارلې دي. د پاکستان د پنجاب د فیصل آباد په جړانو والا سیمه کې قران کریم ته د سپکاوي لوی ادا ورسته د مسلمانانو وی ډلې د ځای سویانو یشمیر کلیساوي او پولیسکونو کورونو ته اور ورته کړ. پولیس او د سیمه اوسیدونکو ریټر سرتن ستوویل چې دا پیښه پرون ورسته تر دې رامنځته شوه چې د سیمه مسلمانانو وویل چې دوه تنه سویانو د قران کریم پانی چیرلی او سپکاوي ورته کړ. په سیمه کې وی سوي شکیل مسیر ریټر سرجنټ سویل چې کله دوی د مسلمانانو د بریټ خبر واورید د او یو شمیر نور یوسویانو خپل کورونه پرې شودل. د پنجاب چارواکي وایي چې پولیسو پرون ناوخته د دې پیښې په تړاو تر سلو ډیر هغه کسان نیولې دي چې په ویډیوي تصویرونو کې پیژندل شوي دي. دا سجی رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر لافان طالبانو سره پر تعامل ټینګار کړی. په دې اړه مو په خبرونه کې د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر هم اخیسته.
دولس اندېښنه دا نه ده چې طالب سم سي باندې سم، دولس لوی اندېښنه دغه ده چې طالب څوک ده، طالب مشر څوک ده، فرامین څوک ورکوي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړ. د سیاسي چارو یو کتونکو له دې سره مخالفت کوي.
په یو دولت کې په یو هیواد کې چې اختلاف د نظر نو سیږي، تنوع د افکار نو سیږي، نو خبره زی استبداد ته.
په خبرونه کې به مو په افغانستان کې د داعش هلو سلو تل اندېښنو خبر کو او نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
اسد جرړو په منځنۍ صف د ولس شپښنې په ټوله افغانستان کې اوري. د خبري مجله مو تر پینځنی مو بجو ده. د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس توبیاس ایلوت چې د افغانستان له سفر وروسته د طالبانو د ژوند اقداماتو د ستاینې لپاره له سختو نیوکو سره مخامخ شوی وو، یو ځل بیا ویلي چې باید له طالبانو سره تعامل وشي. له طالبانو سره د خبرو پاړه د افغانانو په منځ کې بیلابیل بحثونه روان دي، ځینې یې بې ګټې بولي او ځینې نور بیا وایي چې یوازینۍ لار دا ده چې طالبانو ته د خبرو له لارې قناعت ورکړل شي چې بشري حقونو ته غاړه کیږدي او له افراطي اقداماتو لاس واخلي. په دې اړه عصمت څاروان راپور لري.
د بریتانیا د پارلمان محافظه کار غړي توبیاس الیوت یو ور بیا وویل چې له طالبانو سره د تعامل وشي. الیوت چې د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس دی، دا غوښتنه څوونه وروسته لدی وکړه چې د افغانستان له سفر وروسته د طالبانو د حکومت د ځینو اقداماتو د سټایل په خاطر پرې سختی نیوکه وشوي. د خپل هیواد له حکومت وغوښتل چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو، د کابل له سقوط او د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه کال وروسته پر خپل ستراتیژي بیا کتنه وکړي. د بریتانیا رسنیو پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې د محافظه کار ګوند دغه مخکښ غړي د لندن د لویدیز په فلتم کې وی غونډې ته چې د افغانستان او منځنۍ آسیا ټولنې جوړه کړې و وویل بریتانیا باید د افغانستان خلکو ته شاوانه روي. تر دې مخکې الیوت په یو لړ څرګندونو کې چې ویډیو یې ډېر لاس په لاس شوه ویلي و چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د افغانستان حالات ښه شوي دي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د الیوت د څرګندونو ستاینه وکړه، خو د بریتانیا په پارلمان کې د خپلو همکارانو انتقادونه وپارول. د پارلمان غړي مارک فرانسوا وویل که الیوت واری چې د دفاعي کمیټې رئیس پاتې شي، باید د خپلو نظرونو په بیانولو کې لډیر احتیاط کار واخلي. د الیوت څرګندونی حیرانوونکې و بللې، ویل چې په دې تعجب کوي چې نو وړي د طالبانو واکمنۍ ستایي. شغله الیوت اوس د دفاعي کمیټې د رئیس په توګه د عدم اعتماد کېدو له خطر سره مخامخ دی. د عوام جرګې د دفاعي کمیټې د خړیو له عکس العملونو وروسته د خپل دغو خبرو په خاطر بخښنه وغوښته چې ویلي وو د طالبانو له واک تر رسیدو سره د افغانستان امنیت ډیر ښه شوی او فساد کم شوی دی. د لندن په لویدیز کې غونډې ته په خپل وینا کې دی لانجې ته اشاره وکړه، خو ویل چې دا خپل شخصي نظر دی، حال دا چې ډیر کسان نه غواړي چې د افغانستان په اړه له خورا سختو پوښتنو سره مخامخ شي. الیوت د بریتانیا له حکومت غواړي چې په کابل کې خپل سفارت پرانیسي. د افغانانو په منځ کې هم په دې اړه چې له طالبانو سره تعامل وشي او که ونه شي د نظر توپیر شته. ځینې وایي چې طالبان بدل شوي نه دي او نه بدلی شي، نو له دوی سره خبرې ګټه نه لري. خو ځینې نور بیا وایي چې یوازینۍ لار دا ده چې له طالبانو سره خبرې وشي او هغوی له افراطي سیاستونو څخه لاس اخیستو ته وهڅول شي. د سیاسي چارو شنونکو شان صاحب غازی ساق خیل وای دنیاوال غواړي چې طالبان د خپل حقوقمنو عملی کولو ته وهڅوي چې له دوی سره یې کړی او له بل خوا د افغانستان موقعیت اجازه نه ورکوي چې د هیوا تشا وړوي. د په عین حال کې وای
بل طرف ته افغانان چې د افغانانو نظر د طالبان نه سمېږي، اوس افغانانو یو لوی نظر دا ده چې د طالب حیثیت نه معلوم ده، ځکه طالبانو امیر لا نامعلوم ده. یو ورځ خبره کوي، سبا بل خبره کوي. افغانان ډېر پښتنې لري، دولس اندېښنه دا نه ده چې طالب سم سي به نه سم. دولس لوی اندېښنه دغه ده چې طالب څوک ده، طالب مشر څوک ده، فرامین څوک ورکوي.
د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس وویل له افغانستانه له وتلو وروسته اوس د دوی دنده ده چې د تعامل یوه ستراتیژي رامنځته کړي چې د طالبانو د تسلط په خاطر د افغانستان خلک سزا ونه ویني. د ټینګار وکړ باید دا ډاټ ترلاسه شي چې افغانستان او افغانان له یادنې ایستل کیږي، نو د یوې نوې ستراتیژۍ وخت راغلی دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د دې خبري مجلې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د طالبانو د حکومت عدلي وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړی دی. د طالبانو د حکومت عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي په باور ګوندونه شرعي اساس نه لري او فعالیت یې بې ګټې دی. اسمت څاروان په دې اړه د سیاسي چارو لوی افغان شنن کې غوث جان باز سره مرکه کړي او لومړی ورته ویلي چې د طالبانو د حکومت د عدلي وزیر وای چې په افغانستان کې ګوندونو ته اړتیا نشته. ستاسو په نظر طالبانو ولې پر ګوندونو بندیز لګولی؟ دلیل یې څه شی کېدای شي؟ ښاغلی جان باز وای
په یو دولت کې، په یو هیواد کې چې اختلاف د نظر نه اوسیږي، تنوع د افکارو نه اوسیږي، نو خبره زی استبداد ته. دوی اوس زړه کړی مطلق استبداد، هیڅ نه و اختلاف نظر، بل نظر، اصلاحی نظر، انتقادی نظر، بل طرح، بل برنامه دوی نمانی، غیر دی چه زان منی. دغه زانزانی دوی تباکوی. غیر پاره معلومه ده کله چې ته د بل نظر تحمل نه لرې، د رقابت تحمل نه لرې، د بل طرح د لیدلو تحمل او طاقت نه لرې، ته ځې انحصار خواته، او انحصار همغه استبداد دی. ته وایې میم زورما ټوله زما.
جانبان صاحب، دوی وایي چې په شریعت او اسلام کې ګوند نشته، آیا دا دلیل د دې لپاره کافي دی چې باید ګوندونه نه وي؟
زما په نظر دا هغه د اسلام نصوصو سره ډېر په ټکر کې ده، ځکه چې اسلام دین هغه څه دین دی چې وایي ستاسو کړنې ستاسو په تقوا کې لیدل کېږي. نو هر با تقوا انسان هغه اصلي مؤمن دی. نو دغه تقوا او دغه مؤمنتوب خو په یو رقابت کې تمثیلیږي. که موږ یو دوه نهایتا درې سراسري افغاني ګوندونه ولرو، دې کې څه مشکل او ستونزه ده چې دوی سره رقابت وکړي د ښه مؤمنتوب دپاره، د ښې تقوا دپاره، د ښې برنامې د اراعه کولو دپاره، وړاندې کولو دپاره، دې کې څه مشکل دی؟
د طالبانو د عدلیه وزیر دا یادونه هم کړې چې افغانان له ګوندونو ښه تجربه نه لري. البته په دې کې یو شمېر نور افغانان هم خصوصا د ثور له کورتا وروسته داسې وایي چې ګوندونه ښه نه وو، که ګوندونه نه وای نو کورتا به نه کېده، او دا ناکراری او دا نارامۍ به نه راپېښېدې. تاسو دا خبره تاییدوئ چې افغانان له ګوندونو ښه تجربه نه لري؟
دا هیڅ دلیل نه دی، دا هیڅ اساس نشي کېدلی. موږ په دې ژوند کې د ډېرو شیانو نه بده خاطره لرو، بدې تجربې لرو، هغې نه درس اخلو. اما په دې معنی نه ده چې موږ به هغه کار ښه نه کوو. که یو کار اشتباه وشو باید هغه تصحیح شي، اصلاحات پکې راوړل شي. ټوله دنیا کې احزاب شتون لري. په زیاتره هیوادو کې احزابو ناکامې تجربې هم درلودلې. په متحده ایالاتو کې دوه حزب دي، په هند کې په لسهاوو احزاب دي، اما دوه دې دانې مخکښ دي. په دغه پاکستان کې د دوی ډېر نږدې ملګري هیواد کې څو حزب دي. هغه د تحریک انصاف مشر ورته بندي کړی دی. خو ولې په افغانستان کې دا کار ونه شي چې یو دوه درې سراسري ګوندونه را ایجاد شي چې دوی سره مو رقابت وکړي د افغانستان د خلکو د ژوند د ښه والي دپاره؟ اوس که ته ووایې چې همیشه زه حق په جانب یم، او زه په ټوله معنا مدینه فاضله یم او ټولو شانو باندې مسر خلاص دی، خدا یو خطا ده. کېدای شي بل څوک په افغانستان کې په یو لوی پروت ولایت کې ډیر پوه اوسیږي، ستانه هغې به یو ګوند یوه ډله جوړه کړې اوسیږي، هغه به یو طرحه لري په خپل په ذهن کې، هغه به دولت ته خلکو ته وړاندې کوي، خلک به قضاوت کوي، او قانون د احزابو په ترڅ کې به دا ګوندونه فعالیت کوي. ورته قانون جوړ کړه، د قانون په چوکاټ کې دا ګوندونه خپل فعالیت شروع کوي، په صلح آمیزه توګه خپلې برنامې وړاندې کوي، د انسانانو د ژوند د ښه والي لپاره، د آزادی بیان لپاره، د سالم رقابت لپاره، دې لپاره دا چې د کوم کار نه موږ پرون څه خاطرې لرو، څه تجربې لرو، هغه ځان ته خبره ده، هغې نه باید درس واخلو چې اشتباه تکرار نه شي.
د سیاسي چارو کتونکی غوث جانباز. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان د باندې د افغاني پاسپورتونو لپاره نوی بی اعلان کړی. دغه وزارت په خبر پانه کې چې پرون خبره کړه، ویلي چې له افغانستان بهر د 15 کلن پاسپورت بیه 160 او د 10 کلن هغه 240 امریکایي ډالر ټاکل شوی ده. په خبر پانه کې وړاندې ویل شوی چې د یو کل تمدید لپاره به 40 ډالر اخیستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان سفارتونه د 50 کلونو لپاره پاسپورت د سټیکر په وسیله په 200 یورو تمدیدوي. د طالبانو له وخته رسیدو وروسته پرله پسې د پاسپورت بیه لوړه شوې ده، خو دا به لومړی وار وي چې د پاسپورت د بیې د کمیدو پریکړه کیږي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې چې د داعش پر فعالیتونو څارنه کوي، امنیت شورا ته ویلي چې داعش لا هم په افغانستان، سوریه او عراق کې فعالیت کوي، خو تر ټولو ډیر ګواښ افغانستان ته پېښوي. په راپور کې ویل شوي چې داعش په درو وړو هیوادونو کې د وسلوالو د جلب جذب هلو ځلو ته دوام ورکوي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو متخصصانو په یو راپور کې ویلي چې د اسلامي دولت یا داعش ډله لا هم په عراق او سوریه کې په خپلو پخوانیو اډو کې له 15,000 تر 20,000 غړي لري او وسله والې نن سبا په افغانستان کې تر ټولو جدي ګواښ ګڼل کیږي. پر دې ډلې د ملګرو ملتو څارونکو متخصصانو په هغه راپور کې چې پرون ځینو رسنیو خبر کړ ویلي چې د روان 2023 په لومړیو شپږو میاشتو کې د داعش ګواښ په جنگي سیمو کې زیات او په غیر جنگي سیمو کې کم وو. د ملګرو ملتو څارونکو په خپل دې راپور کې چې د دوشنبه په ورځ امنیت شورا ته وړاندې کړی ویلي چې عمومي وضعیت خوځنده یا د تغییر په حال کې دی او سره لدی چې د دې ډلې مشرتابه ته د پام وړ مرشوب لري اوشتي او په سوریه او عراق کې فعالیت کم شوی د بیا انسجام او راټولېدو خطر شته. په راپور کې وړاندې راغلی چې د ډلې لځای خلکو سره د جوړجاړي پر اساس ستراتیژي خپل کړې او له هغه سي نشټوي ځان ساتلې چې مقابل لوري ته لږ مرغوب له اوړي. خو په عین حال کې د سوریې په شمال ختیځ او د سوریې په گاونډیو کې د غړیو جذب ته دوام ورکړی دی. کیرمیاشت آیش یا اسلامی دولت ډلې د خپل لښ پیژندل شوی مشر ابو الحسین حسینی القریشی وشل کې را تایید کړ او ویل چې نوې مشر یې غوره کړی دی. د 2014 کال په جون میاشت کې د ابوبکر بغدادي لخوا د داعش تر جوړېدو او د عراق او سوریه په پراخو سیمو کې د دې ډلې د خلافت تر اعلان وروسته القریشی د داعش څلورم مشر دی چې وشل کیږي. بغدادي د 2019 کال په اکتوبر کې د سوریه په شمال لویدیس کې د امریکایي ځواکونو په برید کې وبشل شو. د هغه ځایناستی ابو ابراهیم الهاشمی القریشی هم د 2022 کال په فبروري کې د سوریې په شمال لویدیس کې د امریکا په هوایي برید کې وبشل شو او د داعش تر مشر هم په همدې کال د سوریې په جنوب کې وبشل شو. اسلامي دولت د شاوخوا لس کاله مخکې له القاعده څخه جلا شو او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه ځان ته غړي جذب کړل. په 2018 کال کې په عراق کې او 2 کال وروسته په سوریه کې د داعش تر ماتې وروسته دا ډله لا هم په دواړو هیوادونو کې خونړۍ حمله کوي. د خراسان ولایت په نوم د داعش بلڅانګه په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي. په دې سیمه کې تر ټولو وروستۍ خونړۍ حمله د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې و چې لسکونه کسان پکې وشل شول. د داعش څارونکو متخصصانو ویلي چې په افغانستان کې ملګری ملتونه باور لري چې داعش د دې هیواد او سیمې لپاره تر ټولو جدي ګواښ دی. د راپورونو له مخې داعش خپل عملیاتي وړتیا زیاته کړې او اوس په افغانستان کې د دې ډلې د وسلوالو او د کورنیو د خړو شمیر له 4,000 تر 6,000 پورې رسیږي.
په نورستان کې د کرنې مالداري او بولګولو چارو ریاست مسولین وای په ختیځو دوه ولسوالیو کامدیش او برګې مټال کې د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي لپاره قومي مشران او ځایي چارواکو ته یو طرح ورکړې. تفصیل په دې راپور کې
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغلري پروت ولایت ته چې غرونه یې پښنو ځنګلونو پړتي خو په تیرو نږدې 4 لسیزو کې د هیواد د نورو ځنګلونو په څیر د یاد ولایت یو شمیر ځنګلونه هم وهل شوي چې زیاته برخه یې په کامدیش کې پرې شوي او ګوندی هیواد پاکستان ته په قاچاقي ډول انتقال شوي. چارواکي وایي د لرګیو د قاچاق مخینه ولې خو اوس هم په کامدیش او برګی مټال کې د بشمیره برقی اروپ وسیله ځنګل پرې کیږي چې دوی د مخنیوي لپاره یو طرحه قومي مشرانو او ځای چارواکو ته سپارلې ده. د کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل انجنیر محمد حنیف افغان ازادي رادیو ته ویل
خوشیمه کې منګولې دل په مختلفو کلو کې د برګمټاله د کاندیش په لړګونو چانسې لګیا وی او ځنګل له وها او به څنګه روډار راکو چې د ځنګل له وهنې مخنیوي د غطرها په تطبیقوي او هغه په خوانې ناغه چې د ځنګل وهل پوشه کې د خلکو له خوا اغېستلې هغه بیا راځوندي کوي او د ځنګل له وهنې مخنیوي کوي.
هغه وایي د وهل شبي ځنګل د بیا هي او خلکو ته د کار زميني برابرول لپاره بیلابیل مرستندوی مؤسسو سره خبرې کړې او ډیر زر به په یاد ولسوالیو کې غني پروژې پیل شي. ځای اوسیدونکو وای په دې خوخت چې سیمه همداسې زرغونه او خپل پاتې شي د ځنګل بیا رغونې او ساتنې برخه کې هر همکارۍ ته چمتو دي. د برګی مټال قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستانه
غړنکی د ځنګلاتو حفاظت دوپاره جنگلات و نوحلو دوپاره مکمل سپینجیرو سرا تشریحی و ایناوی اوکره جنگلون بیزای قطع کول منع ده. نو په دې غونډه کې تقریبا ټول برګمټال ولسوالي سپینجیرو خبرو ورسره د بعدی کړې انشاءالله به د دې نه به جنگل قطع نشي.
په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د نورستان په گاون کونړ کې د لرګیو د کورنیو او بهرنیو سوداګرو لخوا په زرګونه هکتار ځمکه د نخترو ولاړې دنګې ونې چپکړې شوې. د وهل شوو لرګیو زیاته برخه یې په قاچاقي ډول د ډیورن له کرخې اړول شوې او یو اندازه یې د حکومتي مشرانو په فرمانونو او امرونو کابل ته انتقال شوې. د خلکو په وینا چې کابل ته د امرونو او فرمانونو په وسیله رسول شوی لرګي هم به پاکستان ته وړل شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
نیویارک ټایمز تر دې سر لیک لاندې مقاله خبره کړې ده. د طالبان وسلوال په سوله کې قرار نه دي، دوی په بهر کې د بلې جګړې لټه کوي. ورسپانه د دې مقالې په پیل کې د محمد خالد طاهر په نوم د یو طالب کیسه کوي چې په افغانستان کې مدرسه لوستې وه او کورنۍ یې ویل چې د ده پرله پسې شکایت دا و چې د ژوند اصلي هدف ته نه دی رسېدلی چې په بهر کې په جهاد کې برخه واخلي. نیویارک ټایمز د محمد طاهر یوه ویډیو ترلاسه کړه چې پاکستان ته روان دی او وایي چې زما یوازینۍ هیله دا ده چې شهید شم. ورسپانه د محمد طاهر د خپلوانو په وینا لیکي چې تر دې ویډیو میاشت وروسته دی د پاکستاني پوځیانو له لورې ووژل شو. نیویارک ټایمز د طالبانو د یو شمېر غړیو سیمه ییزو مشرانو او امنیتي څیړونکو په وینا څرګندوي چې د طالبانو په سلګونو ځوان جنګیالي په غیر قانوني لارو پاکستان ته اوښتي دي چې هلته د نورو یاغیانو تر څنګ په جګړو کې برخه واخلي. په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ په وینا په تیر یو کال کې ټي ټي پي په پاکستان کې لږ تر لږه 130 پریزونه کړې دي چې په کابل کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې موده کې د دې حملو شمیر د یو کال په ترڅ کې د دې تر نیمایي شکته و. نیویارک ټایمز لیکي دا معلومه نه ده چې څومره افغانان د پاکستان لور ته اوښتي دي او له تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو سره یو ځای شوي دي، خو پرته له څه شکه چې د طالبانو د لسکونو زره وسلوالو لډلې لشمیر افغان طالبان په پاکستان کې په جګړو کې شکیل دي. د طالبانو په حکومت کې د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد د سیشن بي پورس د طالبانو له لوري د کابل د نیولو د دوهمي کلیزې په مناسبت یو غونډه ته وویل چې څوک په خپل خاور کې د امنیت پیښو په مخنیوي کې د ناکامۍ او بیکفایتۍ پړه پر افغانانو نه اچوي. مولوی یعقوب مجاهد پرته لدی چې د کوم هیواد نوم واخلي دا خبره وکړه، خو تر دې مخکې د پاکستان ملکی او پوځي چارواکو تور پوری کړی وو چې افغانان د پاکستان په ناکراریو کې لاس لري. د لویدیز بلې چاپی خبرونې ګارډین بیا د طالبانو له لوري پرنجونو او ښځو د محدودیتونو پر ضد د وینندارۍ خبر ورکړی. دغه بریتانیایي ورسپانې د اگست په 15مه د لندن په شمال کې د کاغذ پران د میلې په ارتباط لیکلی دی. دا میله د دې څرګندونه کوي چې د طالبانو تربیه واکمنۍ مخکې افغان ټولنه څرنګه له رنګارنګ رنګونو ډکه وه. د دې نندارې یو شمېر برخوالو ګارډین ته ویلي دي چې دوی د طالبانو تر واک لاندې د نجونو او ښځو د حقونو غوښتنه کوي. د ګارډین په خبرې کړې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د اگست په 15مه د کاغذ پران دا ننداره د ګوډ چانس په نوم د تیاتر له لوري جوړه شوې وه. د تیاتر پروسه شکل د اگست په 15مه د بریتانیا په 15 شهرونو کې د کاغذ پران ورته ننداري وړاندې کړي. په کندوز کې یو شمېر بېوزله مېرمنې چې د زړو ټوکو او د لاسي صنایعو د پیر او پلور له لارې د خپلو کورنیو اړتیاوې لګښتونه پوره کوي وایي په سختۍ سره د بېګا او سبا لپاره ډوډۍ پیدا کوي. دغه مېرمنې وایي سربیره پر دې چې د زړو ټوکو بازار بې خوند او پیکه شوی، تر څنګ د امر بالمعروف محتسبان هم شوزي په قرار نه پرېږدي چې په کوهنه فروشي بازار کې زړو ټوکي او لاسي صنایع خرڅ کړي او د خپلو کورنیو اړتیاوې پوره کړي. په دې اړه راپور لرو.
په کندوز کې یو شمېر بېوزله ښځې له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. د کندوز ښار د کهنه فروشۍ په بازار کې د نارینه و تر څنګ یو شمېر ښځې هم د زړو جامو د لاسي صنایعو او د برقي وسایلو د پیر و پلور کاروبار کوي او له همدې لارې د خپلو کورنیو د روزګار څرخ چلوي. 50 کلنه پلوشه یوه له هغو مېرمنو څخه ده چې د سړک تر غاړې ناسته ده او مخې ته یې ډول ډول د ښځو و نارینه و جامې د کور پردې او کمپل ایښې دي او د پیرودونکو په تمه ده.
زه د یوې لس کسیزې کورنۍ مشره یم او د کورنۍ ګټونکي هم زه خپله یم. زامن مې واړه دي او میړه مې ناروغه دی، کار نشي کولی. د همدې زړو توکو پیر او پلور له لارې په سختۍ سره د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوم، خو دلته هم د امر بالمعروف کسان موږ په کرار نه پرېږدي.
هغه وایي کابل شل کالو راهیسې د زړو جامو د پیر او پلور کاروبار کوي او خپلې لس کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
د پخوا پر څله اوس د زړو توکو د پیر او پلور چاره هم ټکنۍ شوې ده. کوم ورځ چې 200-300 افغانۍ وګټم بیا پرې خپل کور ته وړه وریجې غوړي او بوره اخلم. تر اوسه پورې له موږ سره چا مرسته نه ده کړې.
دا یوازې پلوشه نه ده چې د زړو توکو د پیر او پلور کاروبار کوي، بلکې په لسګونه نورې مېرمنې هم په ورته کاروبار بوختې دي. لودوی څخه یو هم د لاسو ماشومان او مور زرغونه ده. هغه د خپل ژوند په اړه ازادي رادیو ته وویل:
شي سعودونه شي و موږ کم څه کومول اونو نن ته نام که بچای اونو نن دوست کورم یا هیلو.
د زړو توکو بازار هم مسور شوی دی. په اونۍ کې دوه ځلې د دوشنبه او پنځشنبه په ورځ دلته دغه استفاده شوي کالي، پردې، بړستنې راوړو او د سړک پر غاړه کینو چې خرڅ شي، خو د پیرودونکو درک نشته دی. کوم ورځ چې 200 افغانۍ وګټم هغه ورځ پر ما اختر وي چې خپل ماشومان ته پرې وشه ډوډۍ واخلم.
یو بل 50 کلنه میرمن چې خپل نوم خال بیبی را پیژني، هغه وای په خو د دوی کاروبار خو خو د نظام بدلون سره په هیواد کې بیکاری، بیوزلی او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې او لامل د زړو توکو بازار هم پیکه شوی دی.
ساغر در استم دو مدم نو با قات دختر استم هفته بچه
زه ل خپل لور سره وسیګم. لور می کنده شوی ده، نه ماشومان لري. زه په خپل په کهنه فروشي بازار کې د زړو توکو کاروبار کوم او کوم ورځ چې یو څو روپۍ وګټم بیا خپل لمسیانو ته پرې خوراکي توکي اخلم. دلته هم موږ څوک خپل کار ته په قرار نه پرېږدي. کله مو د امر بالمعروف کسان زوروي او کله مو د خروالۍ مامورین زوروي.
دغه مېرمنې په داسې حال کې د روزګار له سختوي شکایتونه کوي. له دوه کالو راهیسې چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شوي دي، نه یوازې چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو یې بندیز لګولی، د دې تر څنګ له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. سره له دې چې د طالبانو دغه ډول پرېکړې په کور دننه او په نړیواله کچه له شدیدو انتقادونو سره مخ شوي دي، خو تر اوسه پورې طالبانو خپل دریځ نه دی نرم کړی.
تاسو له پیغامونو
سلام، وخت مو په خیر رانګایم. د پکتیا ولایت څخه فعلاً کابل کې ژوند کوم. تقریبا 3 کال کی چې د خوندې دروازې زموږ په مخ تړل شوې او نجونې نشي کولای چې تعلیم وکړي. زه د رسم ټولګي کوم. آخري کال مې ډیر شوق مې درلود چې په هنتون ته ولاړ شم، د خپل خوخي په هنځي ته کامیاب شم. بس ډیر هیلې مې درلودې. هرڅه پاتې شول. باور وکړي چې ما ته افسردګي ناروغي مخې ته شو او څو واره مې د اعصابو دوا واخیسته چې ډیر جګرخونی او فکر کړم چې زموږ پایله به څه وي. یوازې زه نه، ټول نجونې هم دا تشویش لري. خو هیله لرم د امارات اسلامي ټولو کارکوونکو څخه چې نور هم دومره ځورول بس دي، ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. مننه.
سلامونه، زه شبانه یم. په لومړي سر کې موږ د جمهوریت په دوران کې ډېر ستونزې درلودلې، چې د هغوی له ډلې څخه یو د کورنیو اجازه وی چې موږ خوندې ته نه درلودل لاړ شو. نو کله چې موږ داسون زهر شوې، موږ وکولې شوې چې خوندې ته لاړ شو، د کورنۍ اجازه مو تر لاسه کړلې. نو په دې تیر دوه کالونو کې د طالبان حکومت راغی چې موږ د خوندې پر مخ موږ بیرته د خوندې څخه پاتې کړلو. موږ خوندې بیرته باندې شول. نو موږ ستونزې له دې سره ډېرې شولې او موږ بیخي له ژوند څخه ستړي شولو. داسې احساس کوو لکه په یو تیاره کې چې ژوند کوو. ښوونځی مو بند، پوهنتون مو بند، راتلونکی مو نامعلومه دی. نو زموږ له دولت څخه هیله دا ده چې زر تر زر زموږ ښوونځي پرانیزي، پر خپلو وعدو ودرېږي او خپلې کړې وعدې پر ځای کړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 201.